پی یو سټوډیو غرمنی خبری خبرونه السلام علیکم د ازادي رادیو د غرمنی خبری مجله زنوري اسنوري د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. پایل دې سات په خبرونو کو. د طالبانو په وړاندې په پنجشیر کې د ملي مقاومت جبهې د یو وژل شوي قومندان کورنۍ یو ځایي خلک وایي چې طالبانو ورته اجازه ورکړې چې د هغه او ورسره د وژل شوو ملګرو مړې له شاوخوا یوې میاشتې وروسته له غره راکوز او خاورو ته یې وسپاري. د یار محمد په نوم د دغه قومندان کورنۍ یو د پنجشیر د خنج ولسوالۍ اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي چې د وژل شوو کسانو مړې راکوز کړی شوي او نن به خاورو ته وسپارل شي. ویل کېږي چې یار محمد له خپلو دوو زامنو او پنځو ملګرو سره یوه میاشت مخکې په خنج ولسوالۍ کې په غره کې اسیر شوي او په ډزو وژل شوي دي. په ټولنیزو رسنیو کې د دې پېښې ویډیوګانو د بشري حقونو ډلو سخت غبرګونونه راپارولي او هغه غندلې وه. طالبانو دا رد کړی چې د مقاومت د ملي جبهې یو شمېر وسلوال غړي دي د دوی د ځواکونو لخوا په ډزو وژل شوي وي او د دفاع وزارت ویلي چې په دې اړه څېړنه کوي. په کندز کې د طالبانو امنیتي چارواکي په یو وسلواله نښته کې د پنځو وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. د کندز د امنیې قمندانۍ ویان حافظ عبیدالله عابدي نن ازادي راډیو ته وویل چې نن سهار 8 بجې د کندز ښار د دویمې حوزې اړوند سرکې نو په سیمه کې د یوې 15 کسیزې وسلوالې ډلې او د دوی امنیتي ځواکونو ترمنځ نښته رامنځته شوې چې په نتیجه کې هغه 15 تنه وسلوال وژل شوي چې د دوی په خبره غوښتلې عامه نظم ګډوډ کړي. د نوموړي په وینا په دې نښته کې ملکي وګړو ته زیان نه دی رسیدلی. خو ښاغلي عابدي په ډاګه نه کړه چې وژل شوي کسان په کومې ډلې پورې تړلي دي. تر اوسه پورې د دې پېښې مسؤلیت چا یا کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به سبا په استرالیا کې د نړیوال جام په درشل کې خپل دویمه تمریناتي لوبه له پاکستان سره وکړي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله خپل لومړی تمریناتي لوبه پرون له بنګله دېش څخه د 28 منډو په توپیر وګټله. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک د پرونی لوب په اړه ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د څور ازره په دې خوا په استرالیا کې ډېر ښه تمرینات ترسره کړي دي او تمریناتي لوبې هم ترسره کړي دي. خوشبختانه چې افغان کرکټ ملي لوبډلې په تمریناتي لوبه کې ډېر ښه لاسته راوړنې درلودله. هر لوبغاړی په خپل ځای ډېر ښه وځلېده، د پام وړ نتیجې درلودلې او له دې ښکاري چې افغان کرکټ ملي لوبډله نړیوال جام ته بشپړ چمتووالی لري.
افغان لوبډله به په نړیوال جام کې لومړی رسمي لوبه له انګلستان سره انتر سره کړي. په روسیه کې د یوې پوځي جت الوتکې د غورځېدو په پیښه کې څلور تنه وژل شوي او شپږ نور تري تم دي. په یسک ښار کې دغه پیښه پرون رامنځته شوې او دا الوتکې یوې هستوګنیزې ودانۍ ته نږدې لوېدلې او پرې اور بل شوی دی. د روسیې د بیړنیو چارو وزارت پرون ناوخته وویل چې په پیښه کې 15 ویشتنه ټپیان شوي دي. د روسیې دفاع وزارت ویلي پیښه د الوتکې د پرواز پر مهال یو انجن کې د اور لګیدنې له کبله شوې ده. د بشري حقونو تر دېرشو زیاتو ډلو په ایران کې د مظاهره چیانو وژونکي ځپل غندلې دي. د بښنې نړیوال سازمان د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان او نورو اړوندو بنسټونو په دې تړاو ژوره اندېښنه ښودلې ده. په ایران کې اعتراضونو له 15 رئیس روان دي. دوی په ظاهره د پولیسو تر شکنجې لاندې د مهسا امینی وژل غندي او د ښځو په وړاندې د حکومت د سختو تګلارو په مخالفت کې راپورته شوي دي. په اوسلو کې د بشري حقونو یوې ډلې پرون دوشنبې وویل د مظاهرو له پیله تر اوسه د 28 ماشومانو په ګډون 215 کسان وژل شوي دي. اروپایي ټولنې هم د اعتراضونو د ځپلو په غبرګون کې د ایران د اطلاعاتو پر وزارت د اخلاقي امنیت پر پولیسو او نورو لوړپوړو چارواکو بندیزونه اعلان کړي دي. ازادي رادیو او وړاندې په خبرونه کې دغه موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. د طالبانو د حکومت کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت نن د دې وزارت خزینه کارکوونکو ته ویلي چې له دې وروسته د ادارې ته د کار کولو لپاره نه ورځي او هغه ځکه چې دوی په قانون کې په یوه اداره کې ښځو او سړو ته د ګډ کار کولو اجازه نشته. په دې اړه به د ښځو د حقونو له یوې فعالې سره وغږیږو. په اسلام آباد کې میشت لسګونه افغان خبریالان وایي له سختو ستونزو سره مخامخ دي.
موږ له ستونزو سره مخ یو، موږ همدا اوس په وظیفې یو، نو دې صاحب پاکستان کې کوم خبريالان چې راغلي دي دوی ته زمينه د کار مساعده نه ده.
افغان خبریال هدایت الله احدی هو په نورستان کې بزګران وایي کښتونه ورسته او بارانونه او سیلابونه لمنځه وړي او مرستې ته اړتیا لري.
فصل د منځه وړي د بیخي د فصل پیداوار کمښت سره مواجه یو او راتلونکي کال کې هم د تخمونو لپاره هیڅ فصل نه لرو.
په غزنی کې نابینایان غوښتنه کوي چې باید ورته د کار زمینه برابره شي.
نابینایانو ته باید څه وشي؟ کار باید ورته پیدا شي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. د طالبانو د حکومت کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت نن د دې وزارت خزینه کارکونکو ته ویلي چې له دې وروسته د دې ادارې ته د کار کولو لپاره نه ورځي. د دې وزارت یو شمېر خزینه کارکونکو ازادي راډیو ته ویلي، د بشري سرچینو رئیس ورته ویلي چې دوی په قانون کې په یوه اداره کې د ښځو او نارینهو ګډ کار ته اجازه نشته. پر دې اړه نور تفصیل به له خپل خبریال واورو چې همدا شېبه د ټلیفون له لارې راسره وصل دی امید زهیر مل، مهرباني.
نوری صاحب، د طالبانو د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت نږدې دویم وزارت دی چې طالبان تر مستقیما غواړي چې البته خزینه کارکونکو یې غواړي چې نور دې ادارې ته د دندو لپاره ورنشي. د خوځو جننې ازادي راډیو سره خپل غږونه را لګیلي تر پای د اعتراض ټول جریان ازادي راډیو سره شریک کړي، وایي چې طالبانو په رژیم کې د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د بشري سرچینو رئیس مدیر احمدی نن ورته وویل چې له دې وروسته دې وزارت ته د کار کولو لپاره ورنشي. د خوځو له قوله دوی د خپلو کورنیو سرپرستی دي او بیل دي چې کار وکړي، بل هیڅ لار نه لري. دې وزارت کې کارکونکي چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې اچي. ازادي راډیو ته وویل
وایي هیڅ کار م کوي، دروازه درته پرانیستې ده، ولاړې شئ او په کور کې نه. زموږ غږ باید نړیوالو ته ورسیږي. موږ څه وخورو؟ موږ به یا نن دوی وژنې او یا به هم خپل کار ته ځو.
معترضو میرمنو ازادي راډیو ته څو ویډیوګانې هم راستولي چې پکې لیدل کیږي د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت نه د لزګونو خوځو د وستلو هڅه کیږي او ورته ویل کیږي چې خپل کورونو ته ولاړ شي. هغه ازادي راډیو د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د بشري سرچینو د رئیس مدیر احمدی هغه وینا هم ترلاسه کړې ده چې د دې وزارت د خزینه کارکونکو د شړلو پر مهال یې کړې. هغه په خپلو خبرو کې ویلي دوی د قانون لمخي نارینه او خزینه په یوه اداره کې ګډ کار نشي کولای. دی وایي
تاسو په دې فکر کې وای چې موږ خرڅو موږ کار کوو، د تاسو د کار کول په هغه نظام کې تیر نظام چې جمهوریت نظام و په هغې کې تاسو دپاره جواز در کړی و چې ښځه کوی شي چې کار وکړي. دا یو اسلامي نظام دی، اساس هم بدل شوی، قانون هم بدل شوی، نظام هم بدل شوی. په دې نظام کې په دې مادو کې په دې قانون کې دوی داسې لیکلي دي چې ښځه نشي کولی چې سړي ته یو ځای په یوې ادارې کې کار وکړي.
مدیر احمدی د دې وزارت له خزینه کارکونکو غواړي چې د ځان پر ځای یو بل څوک ورمال فکری سو د دوی پر ځای د اداره کې کار وکړي. د طالبانو د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د بشري سرچینو رئیس مدیر احمدی په خپلو خبرو کې خوځو ته د ناقص العقل او ناقص دین خطاب هم کوي او وایي که دوی د پریکړې په خلاف اعتراض وکړي دا به د دې وزارت لپاره بدنامي وي. اعتراض کوونکي خځې وایي چې نوموړي له یوې غرفې خبرې کولې او دوی ته مخامخ نه وو. د طالبانو د کډوالو چارو وزارت مو د دې پریکړې په اړه وپوښت خو هیڅ مسؤل چارواکي خبرو ته حاضر نشول. د دې وړاندې هم د طالبانو رژیم د مالی وزارت هم خزینه کارکونکو په کور کړی وی او تری وخته وچی د ځان پر ځای کوم نارینه ورمال فکری. طالبان داسې مهال ورستر بلی په افغان جنو خصوص محدودیتونه زیاتوي چې تیرونه متحده ایالاتو د دوی په شمیر چارواکو د خصوص د حقونو د نقض لامل دی ویزی بندیز ولګاوه. تر خو یې د دې وړاندې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په دوه نورو طالب چارواکو د جنو د خونځو د بندیدو لامل د سفرونو بندیز لګاوله.
مننه زهیر مل صاحب. دغه وروستی اقدام آیا د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخونزاده د هغه فرمان د عملي کېدو یوه نښه ده چې ویلي دي په ټولو دولتي ادارو کې باید طرزالعملونه او قوانین وڅېړل شي او هغه چې د اسلام یا شریعت ضد دي هغه باید لغوه شي؟ آیا د هغه فرمان په ترڅ کې دغه وروستی بهیر پیل شوی دی؟ د طالبانو چارواکو څه نه دي ویلي؟
د بشیر مدیر احمدی له خبرو داسې اخیستل کیږي چې ګوند دوی څه ترلاسه کړي، ځکه دا په خپلو خبرو کې واضح وایي چې هغه قوانین چې دوی ته ورسېدلي په ماده وار شکل باندې پکې دغه موضوع یاده شوې ده چې ښځې او نارینه نشي کولای په یو اداره کې کار کوي. په دې معنی چې دغه قوانین چې دوی په بحثونه کوي او اخیستل کیږي ګوند تر هغو ادارو چې اوس د طالبانو په لاس کې دي ورسېدي.
مننه کور ودان. بله قدر من اوریدونکو، په راپور کې مو واوریدل چې د طالبانو د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت نن د دې وزارت خزینه کارکوونکو ته ویلي چې له دې وروسته د دې ادارې ته د کار کولو لپاره نه ورځي. د دې وزارت یو شمېر خزینه کارکوونکو ازادي راډیو ته لکه څنګه چې مو واوریدل ویلي، د بشري سرچینو رئیس ورته ویلي چې دوی په قانون کې په یوه اداره کې ښځو او نارینهو ته د ګډ کار کولو اجازه نشته ده. د ښځو د حقونو فعال ماریا توتاخیل هم د ټلیفون له لارې همدا شېبه راسره وصل شوی. اغه له تاخیل خبرونه ته خراغ لاست، تاسو دغه اقدام څه ډول ارزوي؟ آیا خزی یو مخ په ټولنه کې فعال ګډون څخه به برخه کیږي؟
سلامونه په سر کې تاسو ته اوریدنه ته اوریدونکو ته ډېر زیات مننه. بالکل دا خو معلومه او واضح خبره ده چې حکومت ټولنه کې خزی نه وي هغه ټولنه به هیڅ کلم څنګه چې جهان غواړي یو ملک غواړي وګړي غواړي چې د پرمختګونو کې بدبختانه ورځ تر بلې په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې محدودیتونه زیاتېږي. د هغوی د شخصي ژوند نه نیولې تر کاري ژوند پورې هغوی ته مختلف بهانې او دلیلونه وړاندې کېږي تر څو هغوی د صحنې نه بهر وباسي، لکه څنګه چې د تعلیمي ډګر نه بهر وویستلې او همداسې په پوهنتونونو کې ورته قیدات تر دې حده وضع شوي دي چې هغوی حتی دې ته مجبور شي چې د لوړو زده کړو لاره هم پرېږدي. همدغه سې په کاري محیط کې هم لکه تاسو چې اوس خبرې کوئ په یو وزارت کې ورته ویل کېږي چې یو زنانه د نارینه سره په یو دفتر کې کار نه شي کولای. دا هغه مشکلات دي چې ښځې یعنی په لوی لاس د صحنې نه ویستل کېږي، او هغه ښځې چې هغوی تل د دې هېواد لپاره قرباني ورکړې د خپل زمنې په مختلفو برخو کې په دندو ګمارلې دي، دوی ولس ته وړاندې کړي، زامنې شهیدان ورکړې دي، حتی بعضې کونډې مختلف برخو کې هغه متضرر ښځې همدغه افغان ښځې چې دا ټولنه یې را جوړه کړې ده، دوی چې د وزارت نه د ښځو لکه په هغو باندې بندیز لګوي چې دوی د کار ته نه راځي. تاسو داسې فکر وکړئ په دې ښځو کې داسې ښځې هم شته چې د هغو خاوند یا د هغو د کور سرپرست نشته، دا خپله د کور سرپرستي کوي، نو که هغه په کور کې نارینه ونه لري څوک د خپل په ځای دندې ته راولېږي؟ بل یو ښځه چې وړتیا ولري، لیاقت ولري، همت ولري، شهامت ولري، ولې یو نارینه دغه ځای باندې کار وکړي؟ ولې
اغلی تو تاخیل دغه هڅې چې په کور دننه او په نړیواله سطح باندې روانې دي چې پر طالبانو باندې فشارونه راوړل کیږي چې باید د ښځو او نجونو د زده کړې او کار په برخه کې هغه حقونه چې لري باید د هغو درناوی وکړي، دا اوس تاسو څه ډول ارزوئ؟ آیا دغو فشارونو بل عکس برعکس نتیجه نه ده ورکړې؟
زه د فشارونو اصلا فشار ګڼم، که چېرته د نړیوالو دخوانه په افغان حکومت باندې چې فعلاً دی کوم فشار موجود وی نو تغیرات به مونږ لیدلي وو. ګورئ تاسو په ایران کې یوه ښځه یا یو نجلۍ مړه کېږي، په ټوله نړۍ کې لاریونونه کېږي، بغل لاریونونه حمایت کېږي د ایران د حکومت په وړاندې، مګر په افغانستان کې کله چې میرمنې د خپلو حقوقو دپاره راپورته کېږي لاریون کې په هغو ډزې کېږي، هغه تضهین کېږي، هغه وهل کېږي، خو نړۍ هېڅ عکس العمل نه ښیي، صرف یو مطبوعاتي کنفرانس او خبرو نتیجه نه جوړېږي. زه فکر کوم دا فشارونه نه دي، داسې خبرې دي که فشارونه وای لکه څنګه چې په جمهوریت کې به د یو میرمنې په حق کې زیاتی کېده نړیوالو به کوم فشارونه واردېدل، ضرب تغیرات رامنځته کېدل، اساس یو حالت به نه وینم. خپله ما ته داسې شک پیدا کېږي چې آیا نړیوال د دې سره هم نظرې دي چې د افغان میرمنې د پامدغسې یو حالت کې تر څه وخته پورې، یعنی دا ډېرې پوښتنې دي چې خپله افغان میرمنو ته پیدا شوي چې ولې نړیوال زموږ په برخه کې داسې بې تفاوته دي، ولې زموږ په وړاندې غږ نه پورته کوي؟ که هغوی وغواړي دا سبا تر همدغه وخته پورې د افغان میرمنو حالت تغیر کېدی
څه کولای شي نړیواله ټولنه یا هغوی چې قدرت لري او کېدای شي له هغو نه پر طالبانو د یوې وسلې په توګه د یوې وسلې په توګه کار واخلي؟ کوم امکانات لري نړیواله ټولنه؟
د امارت د جوړېدو سره نړیوال ټولو مختلفو برخو کې امارت سره مرستې وکړي، همدا اوس هم د دې مرستې روانې دي. اونۍ کې په هر میاشت کې اونۍ کې ونه یو اونۍ د افغانستان کابل میدان وای کې ډالر روان دي مختلف مرستې روان دي. دا د چی شي لپاره دي؟ دوی هیا داسې یو نظام سپورټ کوي چې د ښځو حق خوري. دوی داسې یو نظام سپورټ کوي چې د ښځو حقوق تر پښو لاندې کوي. دغه مرستې د چی شي مرستې دي؟ د چا لپاره دي او دا مرستې چیرته ځي؟ یعنی دا هغه مختلفې پوښتنې دي چې نړیوال دا مرستې په کومو برخه کې کوي؟ چې هغه برخه کې د ښځو په برخه باندې ولې دوی سترګې پټې دي؟ دوی کولی شي یعنی یو د رسمیت موضوع ده چې تر اوسه پورې دوی نه پوهېږم چې په کوم دلایلو باید هغه هم دوی منلی وای. چې د دوی اړیکې د ادارې د اوسنۍ ادارې سره ګورم ډېرې ښې دي. نه پوهېږم چې ولې دوی صرف د ښځو په برخه کې ړاندې دي. دوی کولی شي هغه مرستې پرې ودروي. دوی کولی شي جدي اخطار ورکړي. دوی کولی شي نړۍ ورته یو خواته شي که تاسو همداسې کوئ مونږ ستاسو سره په هېڅ برخه کې نه درېږو. لکه څنګه چې شل کاله وړاندې نړۍ دوی ته یو خواته شو همداسې یو خواته کېدی شي همداسې جدي اخطار ورکولی شي. ولې ښځې دغسې د سانې نه ویستل کېږو؟ همدا ښځې خو شل کاله وړاندې همدې نړۍ سپورټ کولی. همدا شل کاله په برکت د نړۍ همدا مېرمنې په همدې ځای ولاړې دي چې افغانستان تر ټولو ښه نمایندګي کولی شي. تاسو وګورئ مونږ نارینه روبات ساز نه لرو، مونږ نجونې روبات ساز لرو چې یعنی ډېر په شایستګۍ سره د افغانستان استازولي کولی شي. نن همغه نجونې همدغې ته ورته نن نجونې ټولې په کورونو کې دي. د خپل سرنوشته خبرې نه دي، در به در هر خواته مسافرې دي. یعنی ولې د افغانستان حالت دې خواته روان ده؟ دا زموږ د نړیوالو نه پوښتنه ده او دا فشارونه چې دوی وایي افغانستان خلک دومره اوس نه پوهېږي څنګه دوی ورته فکر کړی. دا فشارونه نه دي، دا هسې یو نمایشي حرکت دي او دا به د افغانستان ملت په یاد ساتي.
مننه. کور ودان د بشري حقوقو فعال ماریا توتخیل و چې د طالبانو د حکومت د وروستي اقدام په اړه خپل نظر سره شریکول. طالبانو د کډوالو او بیرته رسنیدونکو چارو وزارت نن خزینه کارکونکو ته ویلي چې نور د کارکولو ته نه ورځي، ځکه په یوه قانون کې ویل شوي چې په یوه اداره کې ښځې او نارینه ګډ کار نشي کولی. شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه. په اسلام آباد کې میشت لسګونه افغان خبریالان وایي له سختو ستونزو سره مخامخ دي. ډېر دغه خبریالان په افغانستان کې د فشارونو له امله اسلام آباد ته تللي او یو شمېر نورې په دې تمه دي چې نورو هیوادونو ته یې غوښتنلیکونه ومنل شي. اسدالله لودین په پاکستان کې له افغان خبریال هدایت الله احدي سره مرکه کړې ده او په پیل کې د پاکستان د حکومت د هغو نویو اقداماتو په باب ترې غوښتنه کړې چې خبریالان وایي دوی تر فشار لاندې راوستي دي.
له څه مودې را په دې خوا همدغه اعلانونه خپرېږي په رسمي فیسبوک پاڼو د حکومت کې، د کورنیو چارو وزارت په ویب سایټ کې یوه اعلامیه خپره شوې ده. تر څنګ یې په ځینو رسنیو کې هم دغه خپرېږي. دا په دری او پښتو همداسې په اردو او انګلیسي ژبو ده. مجموع کې بهرنی اتباع یاد کړي دي چې دوی غیر قانوني په پاکستان کې اوسي او له دسمبر پورې کولی شي خپلو هیوادونو ته ستانه شي. دوی په وینا هغه اکزیت فارمټ ورکوي او دوی هغه کسان کولی شي اوسي له پاکستانه. له دسمبر وروسته بیا دوی باندې ویلي دي صدرې کاله بند باندې محکومېږي. هغه څوک چې غیر قانوني دلته اوسي او اسناد ونه لري. افغان خبریالان په اسناد راغلي، دوی په ویزه راغلي دي، پاسپورټونه لري. هو کله چې دغه ویزې اخیستل شوي دي زیاتره دغه ویزې په دوو میاشتو کې باید تمدید شي، یعنی یو وری اکزیت او انټری وخوري. ډیری خبریالان دلته راغلي او دوی بیرته وتلی نه شي، وتلی نه دي. د دوی هغه قانوني موده یعنی دوه میاشتې دلته پوره شوې، خو ویزې لري. کېدای شي ځینې کسان ویزا ولري یا هم ویزې ختمې شوي وي. دا ستونزې سره مخ دي. ځینې کسان ستاسې ویزې نه لري. نو بعد له دسمبر نه دوی رښتیا هم له ننګونو سره مخ کېږي. که چېرې د حکومت په دې برخه کې جدي وي او رښتیا داسې کوم ګام پورته کړي، نو بیا دا زموږ لپاره د تشویش وړ ده او ویریږو.
دغه ستونزه تر یو ځایه پورې داسې ده چې په امریکایي چارواکو پورې تړلې یا په هغو کسانو پورې چې دغه خبریالان هلته اسلام آباد ته غوښتي دي او د هیوادو د ورتګ ژمنې ورکړي. تاسو هلته له امریکایي ډیپلوماټیکو ادارو سره تماس نیولی؟ هلته څه امکانات شته د ورتګ قونسلګرۍ ته، سفارت ته؟
لودین صاحب، یو موضوع دلته چې کله موږ راغلي و موږ ته په حساب موږ په خپلو رسنیو
سره ډیر ور معرفي کړی وو همدغه پی آر پی ټرو او د ایس آی وی برنامو ته خو ځینو کسانو اپلای کړی دلته راغلي. موږ هماغه د ایمیل له لارې نه فقط هماغه یوې ادارې سره په تماس وو، ایمیل هم ورته کړی، دوی د ای ای آر نمبر په نامو باندې یو څه رالیږلي وو، بیا هغه د ګوګل فارم له لارې نه کله چې ته درېیم هېواد یعنی پاکستان و دلته راغلی هغه باید ورولېږي، هغه هم ولېږه، بیا وروسته د پی کے نمبر په نامه یو څه لېږلي دي د خبریالانو ته، بیا په هغه ایمیل کې داسې یوه یادونه کړې چې تاسو له دې وروسته موږ ته مزاحمت مه کوئ، تاسو منتظر اوسئ، تاسو ته د کډوالو د بیا میشتېدنې مرکز په نامه کومه اداره ده چې هغه دلته رامنځته کېږي او بیا تاسو سره تماس نیسي، نور به موږ ته مزاحمت نه کوئ، نور چاته ایمیل مه کوئ، تاسو منتظر اوسئ. نو موږ منتظر یو، یاو مستقیما دغه سفارتخونو دلته په پاکستان کې ډېرې سره مستقیمې اړیکې ډېرې نه نیول کېږي، امکانات ورته نشته، هېڅ ډول روابط نه تامینېږي. موږ له ستونزو سره مخ یو، موږ همدا اوس بې وظیفې یو. لودین صاحب په پاکستان کې کوم خبریالان چې راغلي دي دوی ته زمینه د کار مساعده نه ده، دوی هغه ماشونه چې په خپل هېواد کې درلودل په کابل کې وو یا په نورو ولایتونو کې یا کومو ادارو سره چې کار کوو هغه پرې بند شوي دي، اوس ماشونه نه ورکول کېږي. دوی له خپله ژبه خوراک لري، څښاک لري، د کور کرایه لري.
په اسلام آباد کې میشت افغان خبریال هدایت الله احدی و چې وایي افغان خبریالان هلته له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي.
له خبرونو ور اخوا
د برخه کې لومړی د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوم. الله لای بشیر ته بخښ شو.
اکونومیک ټایمز ورځپاڼې په افغانستان کې د بېوزلۍ په تړاو په مقاله کې لیکلي 19 میلیونه افغانان د خوړو خوندیتوب یا بشپړ خواړه نه لري. ورځپاڼې دا ارقام د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی د هغې سروې پر اساس خپره کړي چې 13 فبروري او مارچ میاشته کې ترسره شوې ده. ورځپاڼې لیکلي د خوړو نړیوالې ورځې پر مهال چې د یکشنبې په ورځ ولمانځل شوه، یو شمیر کابل ښاریانو بیکاري او اقتصادي ستونزې د خوړو د نه خوندیتوب اصلي لاملونه یاد کړي دي. په کابل کې د ډبلیو ایف پی ویان وحیدالله امانی تازه له ازادي راډیو سره په خبرو کې هم د هغو کسانو شمیر 19 میلیونه وشود چې بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. امانی زیاته کړه دوی به د ژمي پر مهال هر میاشت 15 میلیونه بېوزله کسانو ته بشري مرستې ورسولای شي. د ورځپاڼې په باور د خوړو نړیواله ورځ سږ کال داسې مهال ولمانځل شوه چې نړۍ د کووډ 19 په ګډون د جګړې د بیو د لوړوالي او نړیوالو لانجو له ننګونو سره مخامخ ده. لیکوال ویلي دغو ننګونو د خوړو خوندیتوب اغیزمن کړی دی. میل آنلاین ورځپاڼې بیا د جرمني پر هغې پریکړې یوه لیکنه خپره کړې چې ویلي دي هر میاشت په نږدې 1000 تنه هغه افغانان له افغانستانه باسي چې ژوند یې له خطر سره مخامخ دی. میل آنلاین د اسوسییټډ پریس په حواله لیکلي چې دا پریکړه د جرمني په حکومت کې د شریکو درې ګوندونو لخوا شوې ده. په مطلب کې راغلي دغه افغانانو کې چې جرمني به له افغانستانه باسي د ښځو او بشري حقوقو فعالان، خبریالان، ساينس پوهان، سیاسي فعالان، قاضیان او هغه کسان شامل دي چې د جنسیت او مذهب له کبله ژوند له خطر سره مخامخ دي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انالینا بربوک ویلي د دغو کټګوریو افغانانو غوښتنلیکونه به د هغو مدني بنسټونو لخوا وړاندې کیږي چې د جرمني حکومت تایید کړي دي. میرمن بربوک ویلي د بیا میشتېدو دغه پلان هدف دا دی چې هغه کسان آزاد، خوندي او د خپلې خوښې ژوند ولري چې طالبان ورسره ناوړه چلند کوي. طالبانو له د جرمني د دغه پریکړې په اړه څه نه دی ویلي، خو تر دې مخکې بهرنیو هیوادونو ته د افغانانو پر تګ انتقاد کړی او ویلي دی دوی له هیڅ چا سره کار نه لري. د طالبانو له دې ډاډ سره سره د تیر کال له اګست میاشتې راهیسې یوازې جرمني شاوخوا 26,000 افغانان له افغانستان ایستلي او پناه ورکړې ده.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته په کتنه کې مو واورېدل چې په افغانستان کې په میلیونونو کسان د خوړو خوندیتوب نه لري. په نورستان کې بزګران هم وایي کښتونه تیرو بارانونو او سیلابونو لمنځه وړي او د راتلونکي فصل لپاره دومره څلن نه لري چې د تخم لپاره ترې کار واخلي. د کرنې او مالدارۍ وزارت او مرستندویو ادارو څخه دوی غواړي چې ورسره د اصلاح شوو تخمونو او کیمیاوي سرې په برخه کې مرستې وکړي.
د مرکز پارو نړوند چتراش اوسیدونکو 50 کلن خیر الرحمن لګی دی
او لکخته خالی پټه او بکبی وای بارانونو سیلابونو او د واوري به وخت اورختي کرلی کختونه لمن زبړی دی. د هغه په خبره چې د تخم په اندازه غنم او جوار هم ورته نه دی پریخي.
کال اول کې مشکالی و بیخی او دوبو کمخو او فصلونه بیخی وچ شلو او بیا ورپسې بارانونو شو واوري شولې نو فصل دمنځه وړې ده. بیخی د فصل پیداوار کمخ سره مواجه یو او راتلونکي کال کې هم د تخمونو دپاره هیڅ فصل نه لرو او پخپل خلک نشي کولی چې دغه شیان خریداري کړي د بازار نه انتقال کړي. اقتصاد کې ضعیف دي.
څلوېښت کلن نجیب الله هم له ورته ستونزو سر ټکوي او وایي بارانونو واورو او سیلابونو یې د کال کړې خواري له منځه وړي او دوی یې پر سپین میدان کېنبولي دي.
څه کال څې نو زمونږ زراعتي فصلونه بارانه او یخ له امله څې نو ټول تخریب شوي او لوبیا څې نو همدغسې خراب شوي دي او الوګان فصل جوار او غنم ټول خراب شوی دی. زراعتي مسولین نشانو خواهش ته تازه ده دی چې یو صحیح بررسی وکړي او دی غریب ولس سره چنو صحیح مرسته وکړي.
د دوی په خبره چې په تیرو کلونو کې به حکومت او مرستندوی ادارو ورسره د اصلاح شو تخمونو او کیمیاوي سرو مرسته کوله خو سه کالی درک نشته. په نورستان کې د کرنې او مالداری ریاست چارواکي د بزګرانو یاد شکایتونه تاییدوي او وایي ګڼو مؤسساتو سره یې دغه ستونزې شریکې کړي او هغوی ورسره د مرستو ژمنې کړي دي. په یاد ریاست کې د کرنې برخې مسؤول محمد حنیف افغان ازادي راډیو ته وویل
د همدې ستونزو د حل په مخه باندې مونږ چارواکو سره غږېدلي وو. همدارنګه مونږ همکارو مؤسساتو یون ډی پي ډبلیو پي او او سره د خانانو هغه ستونزې ورسره مونږ شریکې کړې دي. دوی مونږ ته ډاډ راکړی او عملي د دې خانانو د اقتصادي پیاوړتیا په خاطر باندې غلنډمهاله او اوږدمهاله پروګرامونه طرحه کړي دي، مونږ سره شریک کړي دي. دې جملې څخه ډبلیو پي مونږ سره څلور سوه بزګرانو ته د غنمو اصلاح شوي تخمونو او همدارنګه په څنګ کې ورسره د کیمیاوي سرې لکه ډی پي او یوریا
د توزیع وعده راکړې ده. ښاغلی حنیف وایي د نورستانیانو ژوند په کرنې او مالدارۍ تکیه دی او سږ کال ورته دواړه برخې واورو، بارانونو، سیلابونو او ناروغیو زیانمنې کړي چې اوس د هر چا هر ډول مرستو ته اړتیا لري.
په غزنی کې ګڼ شمېر نابینایانو د یوې غونډې په ترڅ کې غوښتنه کړې چې ورته د کار زمینه برابره شي. نابینایانو د کار تر څنګ دغه راز د ځانګړو ښوونځیو د جوړولو غوښتنه هم کړې ده. نور حالې په دې رپورټ کې
من آن نسلی که ویرانم خدایا، بجاشت نور چشمانم خدایا.
مصویر علی دا شعر د غونډې په جریان کې پر سټیج ووایو. غونډه د نابینایانو د نړیوالې ورځې په پلمه د دوشنبې په ورځ په غزنی کې جوړه سوې وه. دلته لسګونه نابینایان راټول سوي وو او ځینو یې ویناوې وکړې، خو تر څنګ یې ځینو نابینایانو شعرونه او ځینو نورو یې بیا لیکلې مقالې ولوستې. دوی غوښتنه کوله چې په غزنی کې د نابینایانو ته د کار زمینه برابره شي. علی احمد د دغه کسانو له جملې څخه یو دی. نوموړي وویل
چندین هزار نابینا در افغانستان
په افغانستان کې 2000 نابینایان شتون لري. شمیر زیات لوړ دی. که یوه وړه کارخانه جوړه شي د نابینایانو درسي مواد تیار کړي دا به ډیر ښه شي. په نور نړۍ کې نابینایان پر ځان بسینې ته رسیدلی دي، خو موږ تر اوسه په ستونزو کې یو.
دلته یو شمېر ښځو او نجونو هم ګډون کړی و. 12 کلنه ناهیده هم دلته راغلې وه. دې نابینایانو ته د کار تر څنګ د ځانګړې ښوونځی د جوړولو غوښتنه هم وکړه. د دې په باور له ځانګړو زده کړو ورکولو څخه وروسته نابینایان کولی سي چې په یو کار لاس پورې کړي.
نابینایانو ته باید څه وشي، کار باید ورته پیدا شي، یو مکتب باید ورته جوړ شي چې نابینایان پکې زده کړې وکړي تر 12 ټولګیو پورې.
هڅه مو وکړه د دغه نابینایانو ستونزه په غزنی کې د طالبانو حکومت له سیمه ییز چارواکو سره شریکه کړو، خو زموږ پوښتنې ته یې ځوابونه وایو.
خو په غزنی کې د سویډن کمیټې مسولین بیا وایي دوی د معلولینو په ځانګړې توګه د نابینایانو د بریالیتوب په مخه په غزنی او پکتیکا ولایتونو کې د 600 کسانو لپاره ځانګړې برنامې لري. محمد زمان شریفي په دغه ځای کې د یادې کمیټې د ځانګړو تعلیماتو مسول دی. نوموړی دغه غونډې ته ورغلی و او رسنیو ته یې وویل
په دو ولایتونو کې شاوخوا تر 600 پورې نابینا او معلول کسان لرو چې د استادانو له لورې زده کړې ورکول کېږي. له هغه وروسته یې رخصتوي، یا کورونو ته ځي او یا ټولګیو ته. دوه ډوله پروګرام لرو.
دا په داسې حال کې ده چې د هیواد د ډیری سیمو په رنګه په غزنی کې هم ډیری معلولین په ځانګړې توګه نابینایان شکایت کوي چې په ټولنه کې دوی ته چندان په ښه سترګه نه کتل کېږي، چې نه کار، کمزوری اقتصاد او ځینې نور یې لامل نه دي.